द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او نن د نه هیروز کال 2015 د فروری د میاشتې درې منیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخوتنه ته وجې په افغانستان کې دی ونی می او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر لس بجې دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محبش جلیل
او زه نصر کاکر
هر کلی وایو او دومبې تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته
د پاکستان په امنیتی چارواکو او حکومت په لور ډلو باندې زیاتېدونکو حملو کې څلور فوجیان او د یو تنظیم درې کسان په کورمه او خیبر قبایلی سیمو کې وژل شوي دي
کورمه ایجنسی مقامی انتظامیا ډیو راډیو ته وویل سهار وختي منځنۍ کورمه ایجنسی په ورمګای سیمه کې امنیتی سرتیرو د غشتي پارټۍ په یو ګاډي ډزې شوي چې په نتیجه کې څلور امنیتی سرتیري وژل شوي
د پاکستان استخباراتي اداري اف اي اي چارواکي وايي اسلام آباد هاي کورټ ته خواست کړي چې بمبئي ترهګر بریدونو کې ککړ ذکر رحمان لکوي د کیس اورونه دي هر ورځ شي
او د یوکرین په ختیځ کې د حکومت پلو فوجیانو او روس پلو یاغیانو ترمنځ په نشدو کې نږدې 15 کسان وژل شوي تازه پیښې د یوکرین او روس په پوله وزا لا کړکچنه کړې ده
او قدر منوردن کو مونږ سره اوسه په دې ساته خبری خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې هم لرو وړومې تاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال ویدیځه سیمه کې د سه شنبه پر ورځ د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د څلورو فوجیانو په شمول لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي وسلوال طالبانو د دې پیښو پړه پر خپله غاړه اخیستې چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په منصیره کې د سړک له غاړې سوې چې پکې د پولیسو دوه افسران وژل شوي له دې څو ساعته وروسته په کورمه ایجنسۍ کې وسلوال تندروانو د امنیتي قواو د ګزمې په یو موټر باندې حمله کړې او چارواکي وایي څلور فوجیان پکې ووژل شو په سیمه کې پولیټیکل چارواکو د پیښو پخلی کړی او زیاتوي چې جوابي ډزو کې د وسلوال پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان هم وژل شوی دی هلته د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د حکومت پلو طالبانو د یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې دننه په یوه چاودنه کې درې کسان وژل شوي چارواکي وایي بم په مرکز کې پټ کړل شوی و د دې پیښې پړه یوه مخالفه وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر خپله غاړه اخیستې ده
او د اسلام آباد های کورټ فیصله اورولې ده چې د کال 2003 ممبئی حمله باندې تورن د کلدم لشکرې طیبه کمانډر ذکر رحمان لکوي کیس اوریدنه به د روزانه په بنیاد کوي د پاکستان حکومت د ممبئی ترهګر حمله چې پکې یو سلو اتیا تنان وجل شي وو د دغه حمله تور په تور د ذکر رحمان لکوي په شمول شپږ تنان گرفتار کړي وو په دې کله باندې نور حال د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیرویل اچھا په دې رپورت کې اورو
های کورټ دا فیصله د حکومتي تحقیقاتي ادارې اف ای ای د وکیل په اغه خاص باندې کړې ده کوم کې چې د ذکیور رحمان لکوی د کیس زر تر زره فیصله کولو لپاره د دې روزانه اوریدنه خواش شوی او د کیس په تیر اوریدنه باندې د اف ای ای وکیل عدالت ته دا هم ویلو چې دا یو اهم کیس دی او د ټول نړۍ ورته سترګې دي او د زیاته کړې و چې دوه هیوادونو پاکستان ته دا خواستوم کړې ده چې لکوی د یا خو هند ته حواله کړي شي او یا د دوی ته ورکړي شي چې دوی په د ممبئی حمله په تور په خپل هیواد کې مقدمه چلوي ځکه چې ممبئی ترهګر حملو کې د هندي وګړو نه علاوه د نور هیوادونو وګړي هم وژل شوي وو پاکستان حکومت ممبئی ترهګر حمله چې پکې یو سل اتیا تنان وژل شوي وو د دغه حملو په تور د ذکیور رحمان لکوی په شمول شپږ تنان گرفتار کړي وو او دوی باندې د ترهګرۍ خصوصي عدالت کې مقدمه چلیږي خو د غیاد عدالت ذکیور رحمان لکوی په ضمانت خوشي کړی دی د کومې فیصلې خلاف چې د پاکستان مرکزی حکومت اعلی عدالت کې اپیل دایر کړی دی او د راتلونکي جمعې دروازې نه به عدالت د حکومت تی اپیل اوریدنه په امروزه بنیادونو کوي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
په پاکستان کې د ترګری په یو مقدمه کې دوه نورو جنایتکارانو ته تیزندي ورکول شوی او دا ډول د دسمبر کال 2014 د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته تر اوسه پورې هلته دوه ویشتو ترګرو ته سزا ورکول شوې ده د پاکستان سرکاري مطبوعات وای محمد اعظم او عطا الله ته د سه شنبه په سهار وختي د کراچۍ په مرکزی بندیخانه کې پانسې ورکول سو او د دواړو تعلق د بندیز لګول سوي سنی توندلارې ډلې لشکرې جنگوي سره وو. چارواکي وای دغه کسانو په کال 2001 کې په کراچۍ کې یو شیعه ډاکټر علی رضا پیرانی وژلی وو. که څه هم پاکستان د مرګ په سزاګانو عرضي بندیز ختم کړی، خو د بشري حقونو سازمانونه د مرګ په سزاګانو نیوکې کوي.
د پنجاب حکومت د ترهګرۍ پرضد د ملي تګلارې لاندې په صوبې کې د شپږ نیم زرونه د زیاتو مدرسو د اندراج عمل پیل کړی دی، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د صوبې حکومت د مدرسو د فنډینګ د معلومولو په معامله کې د دغو مدرسو د منتظمینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ دی. په صوبې کې غیر رجسټرډ مدرسې د اندراج هغه نوې طریقه کار ته تیارې نه دي کوم چې د داخله چارو فاقي وزارت ټاکلی وو. د دغه طریقې کار لاندې د مدرسو منتظمین د دې پابند دي چې د ترلاسه کیدونکو مالی مرستو سرچینې وخایي.
په یوکرین کې چارواکي وایي د یوکرینی پوجونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د دونیتسک په سیمه کې تازه جګړه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ د نشټو کې نږدې 14 کسان ژوبل هم دي. نور تفصیل اورو زموږ له همکار ارباب محمود علي څخه.
د روس پلوه بلتون خوخو مشرانو د یو لاک پورې جنگیالي تیارولو لپاره د عام بیداری شروع کولو اعلان کړی. د خالی پورس بلاروس کې د بلتون خوخو او د یوکرين د حکومت خبره ناکامه کې د لوسره سم د بلتون خوخو لخوا اعلان شوی د دوی قبضه علاقہ دونیاسک او لوهانسک او د یوکرين د قبضه علاقې خوشا جګړه تیزه شوه او یره ده د جګړه به نور علاقو ته هم خور شي. د یوکرين چارواکي وای د یوکرين د پوزیانو او د یاقیانو ترمنځ دزو کې یاقیانو لک تر لګه اته عام کسان وژلي. د کایف او د یوکرين چارواکي وای په 13 ساعتو کې په بمباره کې لک تر لګه 2 کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکای نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو لخلې 13 ورځ ویلي وو چې د امریکا صدر باراک اوباما تر اوسه یوکرين ته د وسله ورکولو فیصله نه ده کړې، خو ټول انتظامی چارواکي په دې حق له ټولې لارې کلاو ساتلې دي. د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ ویان د جنساکی وای امریکا د یوکرين په حق له مسلسل د خپل پالیسۍ جاج اخلي او د یاقیانو لخوا د تشدد سیوا کېدلو او د خپل قبضه علاقې سیوا کولو باندې سخت تشویش لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې 13 ورځ لیکلي وو چې د ناټو مشر هم یوکرين ته د وسله ورکولو مرسته کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه تا غوږی خبرونه لا دوام لري او اوس وخت شوی دی څو شپو کې به تاسو ته د لوبو خبرونه هم وړاندې کوو. خو د بنگلاديش په کله خبر دی چې په بنگلاديش کې د نهه پورس په بس باندې حمله کې خوښ او تنان وجلی شوی او شپارس نور ژوبل دي. په هیواد کې د تشدد د تازه پیښې وجه سیاسي اړې ګړې خودلې کیږي. چارواکو د پوزیشن ګون فعالینو باندې تور لګولې چې په بس باندې په داسې مهال د اور بمونو وشتل کله چې دا د ساحلي سیمې کوکس بازار نه سرخار ډھاکا ته روان وو، خو پوزیشن مشرانو دا تورونه رد کړې دي. په بنگلاديش کې تیر میاشت د سیاسي صورتحال له وجې رامخته شوې تشدد له وجې خواشا درې پندستانان وجلې شوې دي.
ویل کیږي د الجزیره ټلویزیون خبریال محمد فهمی به ډیر زر د مصر له زندان څخه خوش کړل سي. نوموړي د مصر تابعیت واپس کړی دی. له دې څخه به مصر ته لاره برابر سي چې محمد فهمی چا چې تر 400 زیاتې ورځې په بندیخانه کې تیرې کړې ل خپل هیواد څخه وباسي. نوموړي د مصر او کناډا غبرګ تابعیت لري. فهمی په دسمبر کال 2014 کې ل خپل دوه نور ملګرو سره نیول شوی وو او باندې تور و چې د اخوان المسلمین سره یې مرسته کړې و. تر دې وړاندې مصر چارواکو د الجزیره یو استرالیوي خبريال هم خوش کړی دی.
کیوبا د 13 اگست میاشتې وروسته ډومبي سل د پخوانی صدر فیدل کاسترو عکسونه چاپ کړی دی. دا د داسې ګنګوسو په محل چې وایي د هغه صحت په خرابېدو دی. د ګل پورس د کمیونیست ګوند ورځپاڼې ګرین مارکی چاپ شوی عکسونو کې اته اتیا کلن کاسترو په خپل کور کې د طالب علمانو یو مشر سره په خبرو خودلې شوی دی. ورځپاڼه وایي چې دا تصویر 13 میاشت اغستې شوی وو. د برازیل یو مذهبي مشر چې 13 میاشت ښاغلي کاسترو سره ملاقات کړی وو ویل دي چې پخوانی مشر د مخکې په مقابله کې نری شوی دی خو صحت یې ټیک دی. د ملګرو ملتونو ستر عدالت د نهې پروز امر جاری کړی چې د کال 1990 په لسیزه کې کله چې یوګوسلاویا د کروشیا نه جدا شو نو هغه وخت نه سربیا او هم نه کروشیا قتل عام کړی وو. د انصاف نړیوال عدالت جج پیټر ټومکا چې کومه فیصله واوروله د هغې تر مخه د دواړو خواوو عسکرو ګڼ شمېر جرمونه ترسره کړي خودوانو کو خواو کی قتل عام کول جرم پچا هم نه دی ثابت شوی. په دې قتل عام کې شل زره خلک وجل شي وو. او د امریکای صدر باراک اوباما کانګرس ته د ګل پورس د سلور خراب ډالرو بجټ تجویز وړاندې کړي. په دې کې 50 بلین ډالر د امریکای د خارج دفتر لپاره کې خوده شوی. دا پیسې به په 2014 کال کې د امریکای د خارج دفتر تګلارې په مخ کې وړلو او بهرنی مرستو لپاره کارول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سعودي د لوب د خبرونو او د پوړندې کوي زموږ همکار مجیب الرحمن.
پاکستان او د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د دوی د سیریز دویم یورزنی میچ دغه په مکلین پارک نیپیر کې شوه دی، او نیوزیلند داسې ګټلې دی لکه ماشومان لته څوک شکست ورکړي. د پاکستان ټول ټیم د نیوزیلند د 300 او یا رنزونو په جواب کې په 250 رنزونو اوټ شوه دی، او دغه شان نیوزیلند دغه لوبه په 109 رنزونو باندې ګټلې ده. د دینه مخکې چې کوم ونډې وا د دوی د سیریز لومبنه میچ هغه نیوزیلند په 0 باندې ګټلو، او دا ښکاری چې پاکستان به یو ځل بیا کرکټ زده کوي په نیوزیلند او آسترالیا کې او بیا به لوبه کوي. تر اوسه پورې زبر درته دغه تفصیل ویم د نننې لوبې شروع وکړه. نیوزیلند د ټاس ګټلو نه پس د بیټنګ او د دوی اوپنر ګپټل شپږ او یار رنزونه جوړ کړل. مکالم یو دیرش، ویلیامسن یوسل 2 او ورسره راس ټیلر 2 د پاسه سل رنزونه دواړو سنچری وکړه. دا په نیوزیلند کې د نیوزیلند ټیم چرته هم د دریم او سلورم نمبر لوبغاړي یو شان سنچرانی نه دي کړې. دغه شان 28 رنزونه ایلیټ جوړ کړل. دا 301 او یا رنزونه چې دي ټول د کرکټ په تاریخ کې سلورم نمبر سکور دی چې دا چې نیوزیلند کړی دی په یو ورځنی میچونو کې. د دوی د ټول نه زیات 250 رنزونه دي. نیوزیلند د آیرلند او زمبابوې چې ته اخوا کې نو بل کم یو ټیم خلاف دا د دوی د ټولو نه زیات سکور دی. دوی چرتم د آیرلند یا د زمبابوې نه علاوه په بل چا باندې دومره سکور نه دی کړی. دا څومره چې په پاکستان باندې وکړ. دغه شانتی به درته دا هم وایم چې په دې میچ کې یو بل ریکارډ جوړ شو، بلکې برابر شو. د پاکستان د ټولو نه لکه چې زیات رنزونه کم بالر ورکړي، شپږ 90 رنزونه ورکړي دي بلاول بټي، چې دا د ټولو نه د دن مخکې صرف وهاب ریاض داسې کړي دي 93 رنزونه. شپږ 90 نه وهاب ریاض هم 93 رنزونه یو ځل ورکړي د ساوت افریقا خلاف په 2013 کې، او بلاول بټي د پسې دویم نمبر شو. نو په دې 301 او یا کې خو 93 صرف بلاول بټي ورکړي دي، او چې بیا بیٹنگ تر اوته بیا نه کړی دي. ها اوس بیا د پاکستان د بیٹنگ کیسه. محمد حفیظ شپږ 13 رنزونه باندې اوټ شو. په ښکارا خدا سي ښکاری چې دو احمد شهزاد ډیر مضبوط پوزیشن ورک پاکستان له خدا خنه دي، ځکه چې دوی ته د اوو نه بر اوریج پکار دي. کله چې د اوو نه بر اوریج پکاري ته د شپږو نه په کم باندې دیرش اوور شو، او حفیظ لا ولاړو په کریز باندې 13 رنزونه جوړ کړو. دقه ټایم کې تاسو رن ریټ تا وګوره، بیا د بیټنګ تن اندازه بوشي. 55 رنزونه احمد شهزاد، 45 خو پسې مصباح الحق کړي، خو هیڅ فائدې نه د کړې، ځکه چې ورپسې یو لوی قطار لګید. یونس خان په 11 باندې، شاهد افریدی په 11، عمر اکمل په 4، حارث سہیل په 5، سرفراز احمد په 14، بلاول بټي په 9، احسان عادل په 1. او د پاکستان کرکټ بورډ ته یو بل یو دوی لپاره یو بل خراب خبر وغه دا چې انډیا چې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین مخکینی نجم سیټی ډېر زیات چې والی وي چې د انډیا سره سیریز د دیو شو، انډیا به راځي او دا به پاکستان ته 1.5 بلیون روپے او دومره به دغه کې یو ډېر لویه کامیابي بلله. انډیا ورته ویلي دي بی سی سی آی چې اوس به د نوي حکومت نه دوی تپوس کوي اله بزي، چې سو پورې نوي حکومت اجازت نه ورکړي. بلخوا بنگلاديش هم د امنیتي وضع له کبله د پاکستان د دورین انکار کړی دی. پاکستان وچ دی ته بنگلاديش ویلو راضی به دی لامړ له پاکستان ټیم بنگلاديش ته په جواب کې وسغي وی چې نه د غلطه د امنیت وزه داسې نه د دا چخپل لوبغاړي پریک دی. اوس دی ور سره نور خبر روانې کړي چې خیر د مونږه بدر شو خو پیسې به را سره د ګټې نیمه وي او نور داسې شرطونه دي چې د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین وی چې بنگلاديش کرکټ بورډ ورته ګوري او جواب به راکړي. همدا تر دې وخت لوبو خبرونه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواړي استه لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل چې قبایلی سیمه کورما ایجنسی کې د وسلوال تندروانو د امنیتی قواو د غزمی په یو موټر باندې حمله کړې او چارواکي وایي چې څلور پوجان پکې ووژل شو او په سیمه کې پولیټیکل چارواکو هم د پیښې پخلی کړی دی او دا هم وایي چې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان په جوابي ډزو کې ووژل شوی او هلته خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د حکومت په لوه طالبانو د یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې د نن په یو چاودنه کې درې کسان ووژل شوي. د دې دواړو پیښو په وسلوال طالبانو پر خپل غاړه اخیسته. نور حل راکوي له سیمې څخه د جبر ریډیو خبريال عدنان بیٹنای.
پاکستانی چارواکو په کورما ایجنسی کې تر سره شوی ایمن شته پر مهال پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډر د وژلو داوی سره ویلي څلور امنیتی سرتیری لمن زد للی دي. اخو د خبر ایجنسی تیرا سیمه کې د شپې پر مهال حکومت پلو وسلوال ډلې توحید الاسلام په مرکز کې چاودنه شوه چې په نتیجه کې درې پلویان وژل شوی دي. د چاودنې په اړه حکومت مخالفه وسلوال ډلې لشکر اسلام په غاړه اخستی. کرم ایجنسی مخامي انتظامیه ډیو رادیو ته وویل سهار وختي منځنۍ کرم ایجنسی په ورمګای سیمه کې امنیتی سرتیرو د غشتي پارټۍ په یو غاړي ډزې شوه چې په نتیجه کې څلور امنیتی سرتیری وژل شوی. د دې په خبره امنیتی سرتیرو د وسلوالو په ضد ځوابي کاروایی ترسره کړې چې د عملی وسلوالو برید په شاته تمبه ولای. ویلي ځوابي کاروایی پر مهال د وسلوالو یو مهم کمانډر مړ او څلور نور ټپیان شوي دي. زیاته کړه ګمان کیږي چې وژل شوی وسلوال د پاکستانی طالبانو اورګزې ایجنسی کورمې او هنګو څنګه یو پیوړی کمانډر وي او د لپاره تحقیقات روان دي. څېړونکي وایي که دغه خبر رښتونه وي دا به د سشکل د امنیتی سرتیرو لخوا ستر بریالیتوب او د وسلوالو په ضد به لومبنی ضرب وي. پاکستانی طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. مرکزي ویان محمد خراسانی میډیا ته د خپلې ډلې کوم مهم تن په دغه پیښه کې د وژلو څپخلی نه دی کړی. ویلي تر سره سوی برید د دوی لخوا د پوځي سرتیرو په ضد روانو کاروایو ایوا کړی ده. کورما ایجنسی د پاکستان افغان پولیس سره شریکت سیر ملری او ګمان کیږي شمالي وزیرستان په زیاته شمیره وسلوال کورما ایجنسی کې محفوظه مرکزونه جوړ کړي. ځای خلک وایي د شمالي وزیرستان عملیات وروسته شکمنو امریکایي جاسوسو الوتکو د ممکنه وسلوالو د موجودګۍ په اساس په کورما ایجنسی کې الوتوند کړی ده. اخو چارواکی وای خیبر ایجنسی په تیرا تحصیل لری وریا غریزه نری بابا سیمکشه حکومت پلو وسله والډل لشکری توحید الاسلام په مرکز کې د شپې نه وخت ایوا 14 شوه چې پکښې د ډلې درې په لویان وژل شوی دی. د 14 زمواري خیبر ایجنسی مخامي وسله والو منګل باغ ډلې لشکری اسلام په غاړه اخستی. لشکری اسلام ډلې ویان صلاح الدین ایوبی میډیا ته ویلي دوی حکومت سره مرسته لرلې او دوی په ضد به آینده هم دغه رقم فعالیتونه د فهم لري. صلاح الدین ایوبی د باړي کډوالو ته ویلي چې تر کومه په سیمه کې پوز موجود وي نه دوی واپسی به محفوظه نه وي. د خیبر ایجنسی عملیاتو نږدې شپږ لکه نه زیات ځایي خلک بې کوره کړي او تیر کال اکتوبر میاشت څخه پیل شوي خیبر ونومي پوځي عملیاتو پر مهال پوځي چارواکو تر 300 نه زیاتو وسلوالو د مړینې دفاع کړي. یړ دی وی تیره اونیک شه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو گورنر مهتاب عباسی د خیبر ایجنسی دورې پر مهال ویلي وو فبروري میاشتې له نیمایي څخه د خیبر ایجنسی کډوالو ستنېدل مرحله وار خپل سیمو ته پیل کوي. عدنان بیٹنائی، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوښه استه کتر من اوریدونکو د یو پښتون ملت پال ګوند یو مشر غلام احمد بلور چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی هم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په شکارپور کې د شیعګانو په جماعت باندې د ځانمرګي برید په باب بحث کېدی په هغه پیښه کې 60 کسان وژل شوي وو. نوموړي په دې مهال خبره وکړه چې د چارلی ابډو هغه تنظیم مجله چې د پیغمبر اسلام کارټونونه چاپ کړي وو هم په هغه باب چې د کوم اعلان په وړاندې کړی وو، یعنی کچا هم د دغه مجلې چې کوم مسؤلین دي هغه ووژل، نو دوی به $100,000 انعام ورکوي. نو هم په دې حواله سره خبرې وکړې او ویل چې دا انعام به ورکوي، په خپله خبره ولاړ دی، خو تر هغو به دا انعام نه ورکوي تر څو چې د پاکستان حکومت هم د هغه دریو کسانو چې په کوشیر مارکیټ کې او بیا د چارلی ابډو په تنظیم مجله باندې برید کې ککنو د هغوی درک ونه لګیږي، د هغو د خپل خپلوانو اصل درک ونه لګیږي. سعدیه قاسم شاه سره مو هم په دې باب په تیر خبرونه کې خبرې کړي او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د عوامي نېشنل پارټۍ دغه سینیئر لیډر په دغه موقع په کال 2012 کې د دې له طرفه اعلان شوی د $100,000 معاوضه هم د دغه درې جنګیالو وارثین لا ورکولو اعلان وکړو چا چې د دغه فرانسیسی رسالې په دفتر حمله کړې وه. د عوامي نېشنل پارټۍ د دغه لیډر آیا دا ذاتی رائے ده کنه؟ د عوامي نېشنل پارټۍ په دې سره د عمل دی. د عوامي نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې حق لا صدا وویل.
مطلب چې دا زمونږ سټریم دی او دې کې زمونږ لکه خپل موقف ډېر واضح دی چې مونږ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ذات کې یا د هر چا داسې معتبر هستي یا هر پیغمبر د ذات توهین نه دی پکار، لکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپله هم ته ویلي چې تاسو چې کوم دی نو د بل د عقیدې احترام کوئ نو ستاسو به خلک د عقیدې احترام کوي.
میا افتخار حسین وای چې دا د حاجی غلام بلور خپل ذاتی رائے کې دی شي، خدا د هغوی د پارٹی موقف نه دی. دوی وای چې د هر کس د مذهبي جذباتو احترام کول پکار دی.
خو موږ دا خبره ضرور کوو چې د فرانس حکومت چې په خپل په دې کې بیا شمولیت کړی دی نو په هر شمولیت کې موږ دا وای چې هغه سره په سفارتي توګه دا خبره حل شي. دا هرې مسلې حل شته مونږ در رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توهین په هیڅ قیمت نه منو او نه د بل چا توهین کول غواړو، نه د بل د مذهب او عقیدې توهین. دا زمونږ نظر دی او پاتې شو دا خبره چې ګینې مونږ د چا د سر قیمت مقررو یا به چې کوم دی نو د عدالتي نظام یا د ججانو یا د قاضیانو د فیصلې نه بغیر به مونږ برام یو فیصله کوو. دا اختیار چې کوم دی نو دا د چا سره شته دی نه.
غلام احمد بلو تر مخه دوی مخکې هم دا اعلان کړی و چې دوی هیڅ صورت کې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې څه قسمه ګستاخی نه مني. سعدیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست کډر من اوریدونکو، دا و د سعدیه قاسم شاه ریپورت. اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د پنجاب حکومت ترګری په ضد ملي تګلارې په ترڅ کې په هغه صوبه کې د 6,500 څخه د زیاتو دینی مدرسو د اندراج یا د رجستریشن عمل پیل کړی دی. خو مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د پنجاب حکومت د مدرسو د فنډونو د معلومولو په معامله کې د دغه مدرسو د منتظمینو لخوا له سخت مزاحمت سره مخ دي. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین.
د پاکستان په پارلیمان کې د واکمن مسلم لیگ نون غړی شیخ محمد اکرم ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت ویل چې د کلدم تنظیمونو سره تعلق لرونکي ملایان د بهر ملکونو څخه فندونه ترلاسه کوي او دا ښکاره حقیقت دی چې د پنجاب دننه دینی مدرسې د دغه بهر ملکی فندونو څخه نیخ په نیغه فائده پورته کوي.
برباد کر دی کی سازش ہے، پیسہ ان کا ہوتا ہے جانے ہماری کیوں کی ہے. یہ جو ہے آپ تنظیمیں ہیں یہ پیسے فائدے دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتی ہیں.
دی وای د خلیجی ملکونو څخه د پاکستان دننه مدرسو ته فندونه راځي او دا عمل د پاکستان د تباہ کولو یو سازش دی. انتها پسند تنظیمونه د بهر ملکونو څخه پیسې اخلي او بیا د پاکستان اولس وجنی. اخوا د پاکستان علما کونسل مشر او د وفاق المدارس غړی مولانا طاهر اشرفی د بهر ملکونو څخه دینی مدرسو ته د مالی مرستو ترلاسه کیدونه انکار کوي او وایي چې دینی مدرسې خپل مالی ضرورت پخپلا پوره کوي.
سمجھتا کہ ان میں سے کسی کو بیرونی فنڈنگ آتی ہے، اگر کسی مدرسے کو آتی ہے
دی وائی نگنی چی مدرسو تبا دا کم بہر ملک نا فنڈو نا ترلا سکی گی او کو یوی مدرسے تا دا بہر نا مالی مرست رازی نو حکومت دے پگوتا کی او منگ با دا حقوی پزد پخپلا گام اخلو. دا دفاعی چارو سیرلنکار خاغلی امتیاز گل وائی گمان نکوی چی پاکستان کی دینی مدرسو او مذہبی تنظیمونو تبا دا سعودی عربستان لخوا فنڈونا دا یو ریاستی پالیسی لاندے ترلاسه کیږي.
اکثر دس شخصی خلق دی، امیر خلق دی چې ور سره پیسې ډېرې وی او خپل د زکات پیسې هغه ګوندونو ته ورکړي کم چې داغي په نظر کې د اسلام لپاره د خپل پلار کارونه کوي لګیا دي. نو د دې مخنیوي هم په یو طریقه کې دی شي چې څو وخت چې خلق سعودي نه یا د نورو عرب ملکونو نه پاکستان ته راځي نو داغي د مکمل تلاشی واخستې شي.
دا لومبه زل نه دی چې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او حکومتي چارواکي په خلیجی ملکونو پاکستان کې په لا قانون توګه مدرسو او کلدم مذهبي شدت پسند تنظیمونو ته د فندونو ورکولو تورونه لګوي. وړاندې هفته کې د واکمن مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړي او وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم تور لګولی و چې سعودي عربستان او خلیجی ملکونه په اسلامي نړۍ کې د عدم استحکام رامنځته کولو لپاره ترهګر مذهبي تنظیمونو سره خ په خلاص مټ مالی مرستې کوي او د پاکستان حکومت په دې باندې وګونه کاڼه کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو د پاکستان کې د ترهګرۍ په یوه مقدمه کې دوه نورو جنایتکارانو ته تیزندي ورکول سوې او دا ډول د ډسمبر کال 2014 د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته تر اوسه پورې هلته 22 ترهګرو ته د 500 سزا ورکول سوې ده. دغه نن چې کومه کسانو ته سزا ورکول سوي محمد اعظم او عطا الله د بندیز لګول سوي لشکري جنگوي سره تعلق درلود. نور حال له کراچي څخه د ډیو ریډیو خبريال فضل عزیز راکوي.
د پېښور په سکول د برید نه درې ورځې وروسته د پنجاب صوبې فیصل آباد ښار په مرکزی جیل کې عقیل عرف عثمان او ارشد محمود تیزند کړی شوی وو. څوک چې د پوز اهلکار پاتې شوی او پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف باندې په کال 2003 کې د شوی حمله په جرم کې د ککړتیا په سرورتا د 500 سزا ابرول شوی و. د دسمبر په 20مه نیټه هم د فیصل آباد په جیل کې پرویز مشرف باندې حمله کې ککړ سلور نور مجرمان زبیر احمد، اخلاص احمد، غلام سرور او راشد محمود تیزند کړی شوی وو. د دسمبر په 20مه نیټه د پېښور په جیل کې نیاز محمد تیزند کړی شوی وو. هغه د پاکستان د هوایی پوز اهلکار پاتې شوی او هغه ته هم پرویز مشرف باندې حمله کې د ککړتیا په سرپنسي ابربل شوی وو. د جنوري په 9مه نیټه د پنجاب صوبې په ملتان جیل کې د پخوانی لقانونه ګرځول شوی ډلې سپاهي صحابه چې وسته اهل سنت والجماعت په نوم کار کوي دوه غړي احمد علي او غلام شبیر تیزند کړی شوی وو. هغه ته په کال 1998 او کال 2000 کې د پولیس افسرانو د وجنې په جرم کې د مرګ سزا ابربل شوی. د تیری میاشتې په 13مه نیټه د ملک په مختلفو سلورو جیلونو کې 9 سزاوار تیزند کړی شوی وو. په دوی کې 3 سزاوار د سند صوبې په سکر جیل کې، یو د کراچۍ په سنټرل جیل کې بهرام خان، د فیصل آباد په جیل کې نواز علي او مشتاق احمد، او د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې ذوالفقار علي تیزند کړی شوی وو. په دغو تیزند کړی شوو کې نواز علي او مشتاق احمد ته پرویز مشرف باندې حمله کې د ککړتیا په جرم کې 500 ابربل شوی او نواز علي هوایي پوز کې ټیکنیک پاتشوی وو. د جنوري په 15مه نیټه کراچۍ جیل کې د لشکري جنگوي ډلې محمد سعید او د لاهور په کوټلک په جیل کې زاهد حسین تیزند کړی شوی وو. په 15مه جنوري د لاهور په کوټلک په جیل کې اکرام الحق عرف لاهوري تیزند کړی شوی وو. او را پورونوی اکرام الحق هم د سپاهی صحابه غړی وو. د هغې وروستو نن د کراچۍ په سنټرل جیل کې د لشکری جنگوی ډلې سره تعلق لرونکي عطا الله او محمد اعظم ته زندي کړی شوي او دوی ته په کال 2001 کې کراچۍ کې د یو شی مسلکي ډاکټر د وجنې په جرم کې د 500 سزا ابرول شوې وه. د ملګرو ملتونو، یورپی یونین او د بشري حقونو د تنظیمونو لخوا پاکستان کې د تیزندې په سزا عملي کېدو نیوکې کېږي او د 500 په سزا د بندیز بیا غوښتنې کوي. ولی د پېښور په سکول د برید وروستو وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې ملک د غیر معمولي حالاتو سره مخ دی، ځکه یې د غیر معمولي ګامونو اخیستو پریکړه کړې ده. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونې ته یو واری بیا شرغ لاستا اورم بیم پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان په امنیتی چارواکو او حکومت په لور ډلو باندې زیاتېدونکو حملو کې څلور پوځیان او د یو تنظیم درې کسان په کورما او خیبر قبایلي سیمو کې وژل شوي دي.
کورما ایجنسی مقامی انتظامیا ډیوا راډیو ته وویل سهار وختي منځنۍ کورما ایجنسی په ورماګای سیمه کې امنیتی سرتیرو د غشتي پارټۍ په یو ګاډي ډزې شوې چې په نتیجه کې څلور امنیتی سرتیري وژل شوي.
د پاکستان فوجي مشران وای پېښور سکول پېښې ورسته جوړ کړل سوي د ترګري په ضد پلان به عملي کوي. د هیواد یو وتلی سېنټر افراسیاب خټک وای دغه پلان عملي کولو لپاره حکومت هیڅ ګامونه نه دی اخیستي.
تشویش دی ځکه چې دوی په بندرآمد کې تکړه نه دي او تر اوسه چې کوم بندرآمد کړی دی دوی نه موږ مطمئن یو.
او د یوکرین په ختیځ کې د حکومت پلوه پوجیانو او روس پلوه یغیانو ترمنځ نشته کې نږدې 15 کسان وژل سوي. تازه پیښې د یوکرین او روس پر پوله باندې وزه لا کړکېچنه کړې ده. او سم د دې خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځه سیمه کې د سه شنبې په ورځ د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د څلورو پوځیانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي. وسلوال طالبانو د دې پیښو پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په منصیره کې د سړک لغاړې سوي چې پکې د پولیسو دوه افسران وژل سوي. له دې څو ساعته وروسته په کورما ایجنسۍ کې وسلوال تندروانو د امنیتي قواو د ګزمې په یو موټر باندې حمله کړې او چارواکي وایي څلور پوځیان پکې ووژل سو. په سیمه کې پولیټیکل چارواکو د پیښې پخلای کړی او زیاتوي چې جوابي ډزو کې د وسلوالو پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان هم وژل شوی دی. هلته د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د حکومت پلوه طالبانو د یوې ډلې توحید اسلام په مرکز کې دننه په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او راپورونه وایي چې بم په مرکز کې دننه پټ کړل شوی و. د دې پیښې پړه یو مخالف وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر خپله غاړه اخیستې. د پاکستان فوج وایي د ترګري په ضد به ملي عملي پلان باندې بشپړه عمل کوي او له هیواد څخه به ترګري ختموي. د خبرې د فوجي مشرانو په غونډه کې د سه شنبې په ورځ سوي چې مشري سرلشکر جنرال راحیل شریف کوله. د کور کمانډرانو په کانفرنس کې په دې باندې فیصله سوي چې پاکستان به ترګرو او د هغوی د خواخوږو څخه صفا کوي. د فوج ویاندې ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د فوجي مشرتابه په کانفرنس کې په قبایلي سیمو کې روان ضرب عضب په نوم عملیاتو باندې هم غور سوی او وویل سو چې دغه عملیات ډیر ګټور دي. په پاکستان کې د ترګري په یو مقدمه کې دوه نورو جنایتکارانو ته تیزندي ورکول سوی او دا ډول د دسمبر کال 2014 د پېښور آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې وروسته تر اوسه پورې هلته 22 ترګرو ته سزا ورکول سوی ده. د پاکستان سرکاري مطبوعات وایي محمد اعظم او عطا الله ته د سه شنبې په سهار وختي د کراچۍ په بندیخانه کې پانسي ورکول سوه او د دواړو تعلق د بندیز لګول سوي سنی توندلارې ډلې لشکرې جنګوي سره و. چارواکي وایي دغه کسانو په کال 2001 کې په کراچۍ کې یو شیعه ډاکټر علي رضا پیرانی وژلی و. که څه هم پاکستان د مرګ په سزاګانو عرضي بندیز ختم کړی، خو د بشري حقوقو سازمانونه د مرګ په سزاګانو باندې نیوکه کوي. په یوکرین کې چارواکي وایي د یوکرینی پوجونو او روس پلو یاغیانو ترمنځ د دونیسک په سیمه کې تازه جګړه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. چارواکي وایي د سې شنبه په ورځ د نشټو کې نږدې 10 کسان ژوبل هم دي. هلته جګړه له هغه وروسته لا توند سوي چې بیلتون خوشو یاغیانو او یوکرینی حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکام شوي. دا سی ویری هم سرګندېږي چې د تشدد پیښې به نور هم زیات شي. د دوشنبه پر ورځ د روس پلوه یاغیانو مشر اعلان کړی و چې تر 100,000 پورې به یاغی ځواکونه په حرکت کې راولي. اول کېږي د الجزیره ټلویزیون خبریال محمد فهمي به ډیر زر د مصر له زندان څخه خوش کړل سي. نوموړي د مصر تابعیت واپس کړی دی. له دې څخه به مصر ته لاره برابر سي چې محمد فهمي چا چې تر 400 زیاتې ورځې په بندیخانه کې تیر کړي له خپل هیواد څخه وباسي. نوموړی د مصر او کناډا غبرګ تابعیت درلود. فهمي په ډسمبر کال 2013 کې له خپل دوو نورو ملګرو سره نیول شوی وو او ورباندې تور وو چې د اخوان المسلمین سره مرسته کړې وه. تر دې وړاندې مصري چارواکو د الجزیره یو استرالیوي خبریال هم خوشی کړی دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د Voice of America دیو ریډیو د ګلو کدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوي دی و نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نندا کتنې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د ایران نوی منتخب صدر حسن روحانی او ایران کې د شین انقلاب د مشرانو د نظربند ساتلو خلاف نن سبا د ایران سخت دری د عالمانو سره خکر آرام کړی دی. نن د برتانیې مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف په دې موضوع د خبریال احمد وحدت یو معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د شین انقلاب مشران میر حسین موسوی او مهدی کروبی د کال 2011 راسي په خپلو کورونو کې نظربند ساتلی شوی دی، خو اوس د ایران صدر حسن روحانی د دې مشرانو په سر د حکومت دننه سخت دریده واکمنو سره خپخ کارا اختلافات راخستی دي. خاغری حسن روحانی مطالبه کړی دا چې د د حکومت قامی سلامتی کونسل دی د نظربند مشرانو میر حسین موسوی او د مهدی کروبی د معاملې سره مستقله فیصله وکړي. د دواړو مشرانو په کال 2009 کې د هغه وخت د صدر د محمود احمدی نژاد خلاف صدارتي ټاکنو کې برخه اخیستې وه، خو د ماتې خوړونه دوه کاله پس تر ننه پورې د کورونو دننه نظربند پراته دي. په دې دوو مشرانو کې د یو مشر میر حسین موسوی کور ودانی زهره راهناورد هم د کال 2011 د فروری نه راپدې خو خپل خاوند سره نظربند پرته ده. ټلیګراف لیکي چې خاغلی روحانی په کال 2014 کې خپل انتخابي مهم کې د سیاسي قیدیانو د آزادولو لوس کړي وو، خو د ایران د ستر مشر د آیت الله علی خامنائی په مرسته ملګرتیا د ایران سخت دریده کسان د صدر حسن روحانی کوششونه باردار کېدو ته نه پرېږدي. دا کروبی پلوا سهام نومي خبري به پاڼي خبر دی چې د کونسل په تیره غونډه کې صدر روحاني د نظربند مشرانو په معاملہ کې ډیر بیلاس او بیخ پوکړی شوی وو. ډیلی ټلیګراف اخبار نور لیکي چې د عالمانو په مشرۍ کې د سرپرستانو د طاقتوري شورا سخت مذهبي مشر آیت الله احمد جنتی تیره هفته خپل یو بیان کې ویلي دي څوک چې د شین تحریک د مشرانو ازادي دل غواړي د خوشي بیوقفان دي. آیت الله جنتی وایي چې د دې نظربند خلکو د آزادولو لپاره کوشش کوونکي ناپوه خلک دي او دوی په ایران کې بیا الغو تلغو جوړول غواړي. آیت الله جنتی په تیرو وختونو کې د دې درو منحرفو کسانو د پانسیکولو غوښتنه کړې ده او دوی د ایتلی د ظالم حکمران مسولینی په سیر بللی دي. ټلیګراف د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې ایران کې په تازه ورځو کې یو عوامي جلسه کې خلور پارلماني غړي علی متوهری آیت الله خامنائی نه تپوسو کو چې د نظربند مشرانو د نظربندې څه فائدہ ده. نو آیت الله خامنائی ورته په جواب کې وایي چې دوی سنگین جرمونه کړی دي او شکر دی وباسي چې د مقدمه چلولو د پاره عدالت ته وړاندې کړی شوی نه دي. ګینینو عدالت به ورلا د نظر بندین زیات سنگین سزا ورکړې وي.
د دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر منور دونکو راځو د ریپورتونو ولوري ته او هم په دې برخه کې لومړی ریپورت لمر سره چې په تاسو ته به تفصیل وړاندې کوو هغه د دې چې د پاکستان استخباراتي اداره اف ای ای چارواکي وایي چې اسلام آباد های کورټ ته خواست کړی دی چې ممبئی ترګر بریدونو کې ککان زکی الرحمن لکوی د مقدمه او روانه دی هر ورځ اوسي په دې بابا لاخلو زموږ له خبريال پیر ولایت شاه صاحب څخه چې دا وخت له مر سره په ټلیفون باندې له اسلام آباد څخه موجود دی ستړي مسې او په خیر رالی ډیر منان له تاسو څخه هم کا د دې تفصیل راکړي چې اف ای ای ولې غواړي چې د زکی الرحمن لکوی د مقدمه او روانه دي هر ورځ وسی
کاکر صاحب دیکھیے چھ جو ایف آئی اے وکیل کے مخواست کرو تیرہ اور اسلام آباد میں پڑے کیس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دا دریز چھ دا کیس کے لیے نو دا دیر اہم کیس کے بھرولے نا دیکھیے ممبئی حملے پتور چھ کم دا گرفتار کمانڈر دے زکی الرحمن نے دو ملکوں دا پاکستان نا دا وختونو کړه چې او دا ورکړی شي او یا دې هند ته حواله کړی شي نو ځکه باید عدالت ته پکار دي چې د دې په امروزه دنیا باندې او ریزنه وکړي خو په تیر او ریزنه باندې عدالت څه قسمه فیصله نه ورکړي او نن د دې کیس او ریزنه دی یا نه ورکړي او ریزنه چې ونن دوباره کیږي چې واخو زمون چې نن کم د فایې وکیل په دې کې پروسیکیوټر دی چودري هزار دغه سره خبر وشوي نو هغه ویل چې نن په عدالت کې بل یو مهم کیس او د سلمان تاثیر د پنجاب چې په خوا دی گورنر چې کوم ځل شو دا هغه منځن چې کوم کیس او ملاحظه ودی د زکی الرحمن لکوی د کیس روزانه او رجنه لپاره چې مونږ کوم درخواست ورکړو هغه باندې عدالت نن خو فیصله نه ده کړې او خو دا یو پرمختګ پکې شوی دی چې د عدالت د یو خوف نه چې نه بل خوف در کیس کې دلې دی او په راتلون کې او رجنه باندې د اف ای ای دغه درخواست چې نو عدالت په دې باندې فیصله کوي کا تر
ډیر مننه پیر ولای شاه صاحب د ځان خیال ساتئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خوښ یاست قدر منه اوریدونکو او د اسلام آباد های کورټ فلوري ته زو چیرې چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په تور کې نیول سوی ممتاز قادری د مقدمه او روانه ده او تیر ورځ هم د اسلام آباد د عالی محکمې د دوو قاضیانو ډلې د سلمان تاثیر و خپلوانو ته ویلي دي چې په مقدمه کې دې پیښ سي او د ممتاز قادری په ضد چې کوم ثبوتونه او شهادتونه ورسره دي هغه دې وړاندې کړي تیر ورځ چې کومه اورونه سوې وه د دوه کسیز قاضیانو ډلې تر مخه په هغه کې د ممتاز قادری د دفاع لپاره 500 څخه زیات وکیلان په عالی محکمه کې موجود وو چې پکې د پنجاب د عالی محکمې پخوانی مشر قاضی خواجه شریف هم وو. نور حال راکویل اسلام آباد څخه د ډیپ ریډیو خبریال الیاس خان.
اسلام آباد های کورٹ د پنجاب پخوانی والی سلمان تاثیر په وژنه کې ککړ مجرم ممتاز قادری مقدمه پوزی عدالت ته د لیګلو نه انکار کړی دی او ویلی دی چې تا د اپیل عدالت ته او دلته نه مقدمه ٹرائل کورٹ ته نشي تللی. د اسلام آباد های کورٹ یو دوه کسی بینچ جسټس نور الحق قریشی او جسټس شوکت عزیز صدیقی د پینډۍ د تراګرۍ د مخنیوي عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا او رغونې د فیصلې پر ضد په دې عدالت کې داخل کړی شوی د قادری د خواص او او دے لڑکی عدالت دوبارہ دا سلمان تاثیر قانونی وارثانو تا نوٹس جاری کڑی. متعلقہ بینچ نن دے لڑکی دا ٹول نور مقدموں اور اونے دا نامعلوم مدے پورے وزن ڈولی پتے موقع دا 500 نزیات وکیلان چپکے دا لاہور ہائی کورٹ پخوانے چیف جسٹس خواجہ شریف ہم شامل ہو دا قادری دا دفاع دا پارا پا عدالت کے موجود ہو. دا ممتاز قادری وکیل عدالت تا اوئی چپ دری سلوی گواہانوں کے سوارلس عدالت تا اڑاندی شیوی دی اور دیوکم دیر شو پتہ نہ لگی. د اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل میاں عبدالرؤف عدالت ته وویل چې د سلمان تاثیر قانوني وارثانو ته نوټس جاری کړی شوی دی او زیاته کړه چې عدالت یې د دې نوټسو عملي کولو پیروي وکړي. د مجرم وکیل عدالت ته وویل چې د سلمان تاثیر وارثان په خپله په دې مقدمه کې دلچسپي نه اخلي، نو ځکه د اورونې دپاره عدالت ته نه حاضریږي. په دې موقع د جسټس نور الحق قریشی ویناوا، اگر چې نوټس خو جاری کړی شوی دی خو کچر څوک عدالت ته نه وړاندې کیږي نو ورسره زور زیاتې نشي کېدی. په دې موقع د قادری وکیل جسټس خواجه شریف په خپلو دلایلو کې وایي چې میډیا کې دا قسمه خبرونه هم راغلي دي چې د دوی د موکل مقدمه پوځي عدالت ته لیږل کیږي. د اووی چې د اسلام آباد مجسټریټ د ده موکل نه په بیان حلفی اقبالی بیان اغیستی دی کوم چې په هیڅ حیثیت کې جایز نه دی. د ده ویناوا چې د دې نه وړاندې د یو ملزم نه هم په بیان حلفی بیان نه دی اغیستی شوی. د قادری د وکیل په خواست د دې مقدمې نور اورونه تر سبا پورې وځنډول شوه. د اورونې په محل عدالت د ممتاز قادری د پلویانو نه ډک و چې له وجې د دې خواست اورونې دپاره راغلي خبریالانو ته د قاضیانو ریمارکس اورونه کې مشکلات را وړاندې شو. تېره هفته د سلمان تاثیر د وژنې په حوالې سره د اټارنی جنرل د دفتر نه د دې مقدمې مهم ریکارډ هغه وخت بې درکه شو کله چې عدالت د دې د اورونې تاریخ مقرر کړو. د پنجاب پخوانی والی سلمان تاثیر خپل محافظ ممتاز قادری په کال 2011 کې په اسلام آباد کې وژلی و. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو مطالبه کوله. د تراګرۍ د مخنیوي عدالت هم په دغه کال ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه. د دې نه وروسته ممتاز قادری په ټولنه او بعضې وکیلانو لخوا د یو بادر انسان په توګه وړاندې کول کېږي او چې کله دی د اورونې دپاره عدالت ته راوستی شو نو په ده باندې به وکیلانو او د ده پلویانو ګلونه شیندل. تیره میاشت د سلمان تاثیر د کلیزې په مهال په لاهور کې راغونډ شوي د سیول سوسایټۍ خلکو باندې نامعلومه شرخوخو حمله کړې وه او دوی ټپیان کړي هم وو او د پولیسو راتلو نه وړاندې حمله کوونکي د غلطنا او تختیدل. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو اوس هم د عدالتونو په باب یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام را ګرځو او هم جو د ایبټ آباد لوري ته چیرې چې یو ځایي عدالت په خپل یو فیصله کې ایوب میډیکل کالج چې کوم روغتون دی هغه ته امر ورکړی چې رضوانه بی بی چې د هغې میړه هلته تر علاج لاندې وو او د ډاکټرانو د غفلت له امله مړ سو او دوی ته د تاوان په توګه 50 میلیونه روپۍ ورکړي. نورحال احسان محمد خان راکوي.
دغه د ابتواد اوسیدونکو وکیل شکل جدون کونډه رضوانه بیبي چې د ابتواد سینیئر سیول جج په عدالت کې 15 کاله وړاندې مقدمه روانه کړې وه او دریضه یې وړاندې کړې وه چې د دې خاوند چې ناروغ حالت کې ایوب روغتون ابتواد ته وړی وو خو ډاکټرانو د علاج په ځای هغه بېغوره پریښودو او د ډاکټرانو د دغه بېغورۍ له وجې هغه مړ شو. د رضوانه بیبي لخوا د هغې وکیل ایوب اوان عدالت ته د دغه بېغورۍ ثبوتونه هم مخامخ کړل. عدالت دغه مقدمه کې د رضوانه بیبي دریز رښتیا ومنلو او د صحت د محکمې د سیکرټري په شمول نورو چارواکو ته امر ورکړو چې رضوانه بیبي ته د دغه زیان په بدل کې 15 کروڑ معاوضه ورکړي. د ایوب روغتون ابتباد انتظامی مشر ډاکټر افتخار نمو چې په دې اړه وپوښتل نو د خبرو کولو څخه ډډه وکړه خو په سیمه کې د فلاحي او مدني ټولنې سازمانونو لخوا د عدالت دغه فیصله ستایل شوې ده. د مدني ټولنې یو فعال غړی نسیم خان د وړ په وینا د دغه زنانه د خپل حق لپاره جګړه یو لوی مثال دی.
دا زنانه خو ډیره د مبارکباد لایق ده ولی چې دا خو یوازې زنانه او دا پاکستان د خلکو لپاره مثال دی او بشمیره خلک چې د روزانه هسپتالونو کې د ډاکټرانو د لاپرواهۍ دی وږي سیمتي غفلت دی وږي هغه په حق رسي او د هغو بیا سداد رسي نشي کېدی ولی چې هغه یو خو خلکو ته ویر نشي خلکو ته پته نشي چې د دوی خلاف کیس کېږي خو دا نور خلک دا پوښتنې شروع کړي کیس رجسټر سکول شروع کړي عدالتي کلاس نو امید دی چې ډاکټران به داسې لاپرواهي نه کوي.
په کال 2015 کې چې د پاکستان نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا صوبې کې هم قانون سازۍ د لارې د مصرفونکو د حفاظت یا کنزیومر پروټیکشن اکټ معرفي شوی چې دغه قانون تر مخه ډیسټریکټ انسیشن جج مصرفونکو یا کنزیومر په غوښتنه د هر هغه ادارې ادارې، کاروباری مرکز یا یو کس پر ضد د کاروایی اختیار لري چې د چا سره زیاتې کړې وي. د بشري حقوقو کمیشن یو سیمه ایز مشر او د های کورټ وکیل ریاض خان علی وایي عام مصرفونکي کولی شي چې په ساده لاره سیشن جج ته خپل ستونزه وښایي، خو دی وایي عام ولس د دغه قانون نه لا نه دی خبر.
عوام ډایرکټ په خپل خپل یو ساده اپلیکیشن چې لاس قانوني پیچیدګانی نه چیرې دا چې وړ ډرافټینګ کوي او دا به ترې کوي یو ډېر پرولانګ طریقه نه ده، خو یو ساده ډرافټینګ کې خپل اپلیکیشن راي کی ډیسټریکټ سیشن جج سره چې هغه ایز ا کنزیومر جج وي هغه څنګه اپلیکیشن ورکول شي هغه هغه دا غوښتي شي وکیل نه بغیر حق کس خپل کیس وړي شي، خو کسان دای چې هغه وي چې یره زما کیس چې دغه خطرې کې سره وشي نو هغه چې کریمینل کیس دی کې سیول لګي لا وکیل نشي چې هغه هر څه خلاف کې هغه ډاکټر دی چې هغه بزنس مین دی چې هغه دی واپره هلکار دی چې هغه دی پی ٹی سی ایل هلکار دی چې هغه دی سی این ڈبلیو هلکار دی چې هغه کوم یو دی هر خلاف هغه راوړل شي چې یره دې سردا د زیات یو
د سکلو اوبوي او ک په بازارونو کې پراته زاړه شو د خوراکي شیان او یا دوايانې اکثره په دغو د کارولو وخت هم تیر شوی وي چې بیا د صحت لپاره زیانمن وي. د دې ترڅنګ د حکومتي ادارو یعنی روغتون د بجلی میکمه ټلیفون او یا نورې میکمه چې وخت په وخت د عام ولس سره زور زیاتې کوي. قانوني ماهران وایي د دغه قسمه شکایتونو لپاره د کنزیومر عدالت جج یعنی سیشن جج ته هر عام وګړی خپل ستونزه وړاندې کولی شي او په لنډ وخت کې عدالت کولی شي چې په دې اړه د مصرفونکو لپاره د انصاف امر جاری کړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ایبټ آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او تاسو ته یادونه درکو چې زموږ د نن ورځې د خپرونو اخیرنۍ خپرونه چې د پاکستان په وخت له یولس څخه تر دولس بجو د افغانستان په وخت له لس نیمو څخه تر یولس نیمو بجو پورې به وي د صحت په باب د دغه شو کوربه به زموږ همکار ارباب محمود علی وي او نن به له ده سره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی میلموی او هغه به د نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې د خپل د حکومت لخوا د صحت په اړه پورته کړل شوي اقداماتو بلکې د تګلارې په باب هم تفصیل وړاندې کوي او ستاسو پوښتنو ته هم جوابونه به ورکولی سي. قدرمن اوریدونکو، هم په دې خپرونه کې که تاسو چیرې د صحت د ډسپنسریو په باب، د بی ایچ یو په باب، یا بیا په هسپتالونو کې د صحي اسانتیاو د نستوالي په باب څه معلومات شریکول غواړئ، یا بیا شکایت کول غواړئ، یا بیا ستاسو په سیمه کې د یو بی ایچ یو ضرورت وي او غواړئ چې هلته بی ایچ یو جوړ سي، نو مهرباني وکړئ په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-003. او سرازو د یو رپورټ ولوري ته چې د امریکا صدر باراک اوباما کانګرس ته تیر ورځ د څلور کرب ډالرو بجټ تجویزونه وړاندې کړي دي. په دې کې 500 ارب ډالره چې دي هغه د خارجه دفتر لپاره ټاکل شوی دي. نور تفصیل څه دی؟ هم د امریکا د دې بجټ په خارجي هیوادونو کې به څومره لګښتونه وي، دا ټوله د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکاره ایرم شهزاد درته وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما د کال 2018 لپاره مالی بجټ 4 ټریلیون ډالر بجټ کانګرس ته لیږلی دی. په دې اعلان کړي شوی بجټ کې په مالدارو امریکایانو زیات ټیکس لګول شوی دی. د کال 2018 لپاره بجټ کې په خارجي هیوادونو کې د کارکوونکو غټو کمپنو په ګټو یو ځل دپاره 44% ټیکس لګولو سفارش شوی دی. کمې چې 500 میلیون ډالری دي. د خارجي کمپنو نه راغون کړي شوي دغه پیسې به د کامي اډانې یعنی سړکونو، پلونو او نورو شیانو باندې خرچ کولی شي. د کال 2018 د بجټ په مهال فقط 1.5% به د خارجي امداد او سفارتکارۍ په مدونو کې لګول کیږي. د امریکا د خارجه وزارت یو چارواکي میرمن هیدر هیگن بوتن وای چې امریکا لا دا خبره باوري کول دي چې امریکا سره هر وخت تومره پیسې موجود وي چې نړیوال مشري او نورې هلې ځلې پرې پوره کولی شي. دا وای
Our budget request reflects what is needed to ensure that the United States
د کال 2014 د پاره روان دي کړی شوی بجټ په محل امریکا لا پکړ دي چې خپل طاقت او اهمیت په نړۍ کې برقرار او ساتي او د ملک په سلامتۍ حفاظت او امن او امان باندې بد اثرات غورځیدونکو عناصر یا ستونزو باندې کنټرول ولري روانه کړی شوی بجټ کې د واشنگټن د نورو هیوادونو سره ستراتیژیکي همکارې نړیوال امداد او قومي امنیت ته راپې خو چیلنجونو باندې مصرف کیدونکي فنډونو باندې ډېر زور روړی شوی دی او دې سره سره د ګاونډي او اسلامي هیوادونو سره اړیکې راپورته شوي شخړو او تراو تریخوالي او په دنیا کې امن قائم ساتلو په سر هلو ځلو او کمپاینونو لپاره اړخت کړی شوی فنډونه هم شامل دي مرمن هیگن باٹم ویل چې نوري او بلین ډالرې د نړیوال امنیت او روان پوزي هلو زلو د پاره غوښتې شوې دي دا وایي
OCO funds will support critical programs and operations in Afghanistan, Pakistan and Iraq.
د ملي امنیت دپاره دغه پیسې به افغانستان پاکستان عراق او د اسلامي ریاست توندلارې ډلې پر ضد عملیاتو او د یوکرین د مرستو دپاره کارول کیږي په نوي بجټ کې امریکایي چارواکو ویل دي د پاکستان د پاره 80 کروڑ او 40 لک ډالر ایښودي شوي دي په دغه کې به 350 کروڑ د ملي ادارو د مرستو او 20 کروڑ ډالر په امنیتي چارو لګول کیږي دغه شان افغانستان د پاره هم 1.5 بلین ډالر ایښودي شوي دي په بجټ کې د افغانستان برخه د پاکستان نه زیاته ده میرمن هیگن باٹن زیاته کړه چې په نوي بجټ کې د امنیتی چارو د پاره 6% بجټ دازل زیات اخوده شوی دی کم چې د تیر کال څخه هم زیات دی د امریکا صدر باراک اوباما د نوي بجټ وړاندې کولو په محل ویلي چې تقریبا 90% نور فنډ یې د فوزي هلو زلو د پاره مختص کړی دی خو دا هم وایي چې د شام عراق افغانستان او پاکستان په شانتي هیوادونو کې د تشدد راکمولو په سر یوازنۍ لار صرف پوزي اپریشن یا عملیات نه دي ولې دغه ترهګري به په مکمله توګه باندې ختمول وي
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
سیوی اداریا چې په نړیوالو سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د زامبیا خلکو د خپل پخوانی صدر مایکل ساتا په تیر جمی کې د حق رسیدو وروسته او ځان له یو نوی صدر غوره کړی دی دا د دفاع او د انصاف وزیر خاغله ایدګر لونګو دی د جنوري په 10 تاریخ شوی د سخت مقابلې د عام انتخابونو په ګرد د زامبیا کې د شرق بارانونو د لاس ډیر ګډوډ شوی وو غوره کړی شوی صدر لونګو په معمولی شان اکثریت خپل مخالف امیدوار هیکینډا هشلیما ته ماتې ورکړې ده څوک چې یو کاروباري تن دی امریکې د جمهوری زامبیا ولسته په یو بل جمهوری انتخابونو سرته پر رسولو مبارکي ورکړې ده د انتخابونو په بندوبسونو کې د سختو مشکلاتو او د خندانو باوجود زامبیا تازه عام انتخابونه په کامیابی سره سرته ورسول خپل جمهوری روایت په ځای اوساتل او د افریقی ملکونو او دنیا ته یو مثال قائم کو مونږ د زامبیا د انتخابی کمیشن د اهم کار ستاینه کو دین علاوه ملکی سیمایزو او بین الاقوامی سارنوالو هم د انتخابونو د سارنې د ستاینې وړ کار سرته رسولې دي مونږ امید کو که اوس هم سم مسله راپورته کیږي نو دا به پروغ نیت او د جمهوری روایتو په ذریعہ اوارولې شي مونږ د زامبیا د خلکو په وړاندې تک کولو کې ډاډګیر نه کوو ځکه چې د دوی قومي ناره داده چې یو زامبیا یو قام مونږ جمهوری زامبیا او د زامبیا نوی منتخب صدر ایدګر لونګو سره د خپل تعلقاتو مضبوطولو ته سترګې نیولې دي د دواړو ملکونو ترمنځ په مضبوطو بنیادونو د تعلقاتو قائمولو لپاره ډیره پخه دوستی قائمه ده امریکا او زامبیا دا وخت ډیرو اجتمندو رنزورانو ته د صحت د اسانو ورکولو په سیمه کې امن او امان ته د ودی ورکولو زامبیا ته د سرمایه کارۍ دراماتولو او د اقتصادي ترقۍ د رفتار د توندولو په مدونو کې خپلو کې ملګرتیا کوي مونږ په راتلونکو کلونو کې د نور زیاتې ټینګې ملګرتیا جوړولو عمل ته سترګې نیولې دي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 20231 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، نن به د ډیوه ډاکټر په خبرونه کې له موږ سره د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام خان ترکی میلمه وي. کوربه به وي ارباب محمود علي. که چیرې ستاسو په کلو کې، په سیمو کې یا بیا د ښارونو په روغتونونو کې ډاکټرانو کمی وي، بله صحي ستونزه لري، د اسانتیاو په باب ستونزې دي، ډاکټران نسته په هسپتالونو کې یا بیا کستا نو راځینه یا بیا دوایانې نسته، ټلیفون راواخی او د پاکستان په وخت د شپې له 11 څخه تر 12 بجو پورې په دې خبرونه کې ټلیفون وکړي. شهرام ترکی څخه په خپله پوښتنه وکړي او خپل شکایتونه وکړي. د ټلیفون شمیرې دي 00 یو 202 205 04 او 03. له ډیوه ریډیو سره اوسئ.